بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې ترنګ استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې، ایزان ونن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی کال هجری شمسی کال د وری د میاشت 14 او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشت 15 نیټه ده چې د رمضان د مبارکې د میاشتې له 3 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابی دی ساسو درانه حضور تازیر سوایم چه ننه مازیگرانه یو سطح خبرونه تاستا وراند کرم. ده خبرونه پسر که بدا معمول سرسم ده افغانستان، پاکستان و ایران پا شمول لسیمی و ده نره تازه خبرونه و آورای ورست بدا مرکزی آسیا و هند تر منز پا سوداگریز او ترانزیتی چارو که ده چابهار ده بندر ده احمد پاک لیه یوی سیاسی تبصره تا ورسی، بیا به د غزنی په ولایت کې د معتادینو په درملنه کې د ستونزو په هکله له محلي مسؤولینو او ډاکټرانو سره زموږ د خبریال مرکه واورئ. ورپسې به په تېره اونۍ کې د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو. د پروګرام په دوام کې به د روژې د مبارکې د میاشتې د درېیمې ورځې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د رمضان د درېیمې ورځې ځانګړې دعا واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ایران سره د اړیکو په پیاوړي کېدو باندې د روسیې د سوداګرۍ د وزارت تاکید، د طالبان له لوري د تریاکو په کښت باندې بندیز ته د ایران غبرګون، د لومړي وزیر په توګه د پاکستان د سترې محکمې د مخکنی رئیس معرفي کېده، او د روژې په مبارکه میاشته کې په فلسطیني وګړو د سینستانو په بریدونو کې زیاتوالی. تفصیلي خبرونه. د روسیې د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د نړیوالو چارو مرستیال په مسکو کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیخ بناو په جوړولو کې د همکارۍ لپاره چمتووالی وښوده. د روسیې د صنعت او د سوداګرۍ د وزارت د نړیوالو چارو مرستیال الیګ ریازانتسف په مسکو کې د ایران له سفیر کاظم جلالی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په پراختیا خبرې اترې وکړې. د ایران سفیر هم روسیه سره د اقتصادي همکارۍ له پراختیا څخه په هرکلی سره وویل، مالی او بانکي همکارۍ ښه پر مخ روان دي، او تر دې وروسته باید هڅه وسي چې خنډونه لرې کړای سي. په دغه لیدنه کې روسي لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو او اړیکو د پراختیا لپاره د مسکو د بشپړ چمتووالي اعلان وکړ. دواړو لورو د هوایي، ځمکني او سمندري لارو څخه د ترانزیت او همدارنګه د ګمرکاتو پورې د اړوندو چارو په هکله خبرې اترې وکړې، او په ترانزیتي چارو کې په ګډې پانګه اچونې موافقه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په افغانستان کې د طالبان د مشر له لوري د تریاکو په کښت باندې د بندیز په غبرګون کې وویل چې دغه چاره په افغانستان او په نړۍ کې به زیات اثرات ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید رسول موسوی په خپل ټویټر کې ولیکل، په افغانستان کې د تریاکو په کښت باندې د بندیز عملي کېده په دغه هیواد کې به ژور اقتصادي، سیاسي او ټولنیز اثرات وکړي، او همدارنګه د نړۍ تور اقتصاد به هم اغیزمن کړي. موسوی زیاته کړه، په تیرو دو جشو کلونو کې یوازې یو ځل د طالبانو مخکنی مشر د تریاکو په کښت بندیز ولګاوه، د تریاکو د تولید کچه 200 ټنو ته راکښته سو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تل د تریاکو کښت مخ په زیاتېدو دی او تل له زرګونو تنو زیات بخښنه غواړم او تل له زرګونو تنو زیات پاتې سوی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د تریاکو په شمول د هر ډول مخدره موادو په کښت باندې بندیز ولګول. د طالبانو د مشر د فرمان له مخې په ټول افغانستان کې د مخدره موادو استعمال، انتقال، پیر او پلور، واردات او صادرات منع سوی دی. دغه حکم په داسې حال کې صادر سوی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په دغه هیواد کې د تریاکو کښت په بې سارې توګه زیاته سوی وه او د نړۍ 90% تریاک یې تولیدول. په ایران کې د مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرمنشي اسکندر مؤمنی په افغانستان کې د تریاکو په کښت باندې د بندیز د پایلو په اړه وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت له کمیدو څخه هرکلی کوي. هم مخکې او هم اوس له نړیوالې ټولنې سره یې په افغانستان کې د تریاکو د ځایناستې کښت او د کروندګرو د عایداتو په اړه سلا مشورې کړي دي. هغه زیاته کړه د شواهدو له مخې امریکایان د اصلاح شویو تخمونو په ورکولو سره په افغانستان کې د تریاکو له کښت سره مرسته وکړه او مخدره مواد به یې د ناټو په الوتکو کې قاچاقول. مومنی وویل د ملګرو ملتونو د ادارې له راپور سره سم په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو کښت له 200 ټنو کم و، خو افغانستان باندې د امریکایانو تر یرغل وروسته 9000 ټنو ته ورسېده، یعنې 50 چنده یې وده وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د چین حکومت د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو له لوري ګمارل شوي ډیپلوماتان منلي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خبره سوې ویډیو کې له چین هیواد څخه د نویو ډیپلوماتانو د منلو او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د دغه هیواد د همکاریو له کبله مننه کړې ده. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت د جنوبي او مرکزي آسیا د وصل په مرکز د افغانستان د بدلولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ هم په چین کې د تاجکستان، هندوستان، تاجکستان، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په هکله یوه غونډه ترسره کړه. ننګرهار کې ښځینه ښوونکي په دندو ګمارل سوي، نور جزئیات په راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د معرف ادارې چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې یو خوا او شا سل تنه ښځینه ښوونکي پر دندو ګمارلې دي. د چارواکو پروانه چې هڅه کوي په ښوونځیو کې تشکیلاتي ناانډولي له منځه یوسي. د ننګرهار د معرف رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی له یوه سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو د موقت حکومت د پوهنې وزارت لارښوونې وروسته د ننګرهار معرف ریاست اړوند ښوونځیو کې د تشکیلاتي ناانډولۍ د له منځه وړلو په موخه یې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 600 پورې ښوونکي پر دندو ګمارلې چې پر وینا یې سل تنه یې مېرمنې دي.
مونږ د خپل وزارت د معرف سره رابطه کې شو او مونږ ته د دې خبرې اختیار راکړه چې تاسو کوم ځایونو کې ضرورت لرئ د استخدام لپاره نه استخدام وکړئ. نو دلله الحمد تاسو دا ویلی شما چې په حدود د 600 کسانو کې تقریبا مونږ نوي ښوونکي په دې شپږو میاشتو کې هغه مونږ مقرر کړو چې د سلو خاوسا پورې ښځینه دي. دا نور نارینه مقبره هغه د مکاتب کښې هغې کې کمبود او ضرورت ورته والده مو مقرر کړو.
د ننګرهار د معرف رئیس وایي په اوسني ښوونیز نصاب کې بدلونه تر کار لاندې دي او له موجوده نصاب څخه به ټولې هغه برخې لرې شي چې پر وینا یې په افغاني ټولنه کې له اسلامي او ملي ارزښتونو پر خلاف دي. مفتي حبیب حضرت حقانی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه د خو او شاشلو ښوونځیو د بیا رغونې چارې پیل کړې چې لس هغه یې بشپړې شوي او پر نورو یې کار روان دی. نوموړي دغه راز په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه ملي، خو وایي دا ستونزه له تیرو 40 کلو راهیسې روانه ده او پر وینا چې تیر رژیم له هغومره مالي امکاناتو سره سره دا ستونزه حل نه کړای شوه. ښاغلي حقانی وویل خلک دې له زغم نه کار واخلي او اسلامي امارت ته دې وخت ورکړي چې د دې ټولو ستونزو لپاره حل لار ومومي. نوموړي دغه راز وویل له څېړنو وروسته یې د ننګرهار معرف له تشکیل څخه سلګونه خیالي ښوونکي ویستلي دي. هغه پرته له دې چې د کومې سیمه او یا شخص نوم واخلي ویلي د خیالي ښوونکو ډېره برخه د پخواني رژیم له لوړ پوړو چارواکو او زورواکو پورې تړلو سیمو کې وه. د ننګرهار د معرف رئیس هیله څرګنده کړې چې زر به له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د زده کړو زمینه برابره او د ښوونځیو دروازې به یې پر مخ پرانیستل شي. د معرف ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې تر 900 زیات د نجونو او هلکانو ښوونځي دي چې په کې نږدې 900 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې نږدې 400 زره نجونې دي چې د نجونو ډېره برخه له شپږم ټولګي په پورته ټولګیو کې پر زده کړو بوخت وي چې اوس مهال د زده کړو بهیر تر نامعلوم وخته درول شوی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان د سترې محکمې مخکنی رئیس ګلزار احمد د دې هیواد د موقت لومړي وزیر په توګه معرفي سو. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي حالاتو په بدلېدو سره چې د پارلمان او د دولت د کابینې د منحل کېدو سبب سو، د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د پاکستان د ولسمشر د لیک په ځواب کې د سترې محکمې مخکنی رئیس ګلزار احمد خپل ځایناستی کړ. دا خبر د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر فواد چودری له لوري په ټویټر کې خپور شوی دی. چودری ویلي چې د پاکستان د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې عمران خان د تحریک انصاف له مرکزي کمیټې سره تر سلا مشورو وروسته ګلزار احمد د پاکستان د موقت لومړي وزیر په توګه معرفي کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ امریکا او د هغه لویدیځ ملګري د پاکستان پر لومړي وزیر عمران خان باندې فشارونه زیات کړي وه چې مسکو له مخکې ټاکل شوي سفر لغوه کړي. د بیانیې په دوام کې راغلی روسیې ته د عمران خان د سفر په درشل کې د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډونالډ لیو په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر په احضارولو سره روسیې ته د عمران خان د سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه چې د پاکستان له مخالفت سره مخامخ سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تاکید کوي چې روسیې ته د پاکستان د لومړي وزیر تر سفر وروسته د پاکستان حالات ښودنه کوي چې امریکا عمران خان ته سزا د سزا ورکولو فیصله کړې. په دې اساس لومړي وزیر ته د عدم اعتماد رایه د پوزیسیون له لوري طرحه شوې. د بیانیې په دوام کې راغلی دا د امریکې له لورې یوه شرمونکی اقدام دی چې د یو خپلواک هیواد په چارو کې د ځان غواړي اهدافو لپاره ترسره کیږي. په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه په یوه غږ سره په پارلمان کې د عمران خان د لیرې کولو لپاره د عدم اعتماد رایه وړاندې کړه چې له هغه وروسته د پاکستان پارلمان او ورسره د دې هیواد د دولت کابینه منحل شول. عمران خان تر دې مخکې ویلي وه چې امریکایي چارواکو د اوکراین په مسله کې د پاکستان د دریځ په هکله هغه ته خبرداری ورکړی وي او حتی ورته د لیرې کېدو ګواښ هم کړی و. اسرائیلي رژیم د رمضان د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم نیواکې قدس ته یې لا زیات ځواکونه استولي او تېره شپه یې بیا په فلسطیني وګړو برید کړي. د ایرنا له راپور سره سم تېره شپه سیونیستي وحشي ځواکونو د قدس شریف په مرکزي سیمه باب العمود کې د غږیز بمونو او د اوښکو بهوونکي ګاز په کارولو په فلسطینیانو باندې برید کړي. د دوشنبه په شپه هم دوه فلسطینی ځوانان د سیونیستي رژیم د ځواکونو له لورې ونیول شول. د روژه په اوله شپه کې هم اسرایلي وحشي ځواکونو په باب العمود سیمه کې 9 فلسطینی وګړي ټپیان کړي او 10 تنه یې له ځانو سره بیولي وه. له دې نه علاوه سیونیستي ځواکونو د بیت الحم په جنوبي سیمه الخضر شارګوټي کې هم په فلسطینی وګړو برید کړي. اسرائیلی رسنۍ وایي چې بیت المقدس ته 200 اسرائیلي وحشي ځانګړي ځواکونه د فلسطیني عامو وګړو د ځپلو لپاره لیږدول سوي دي. په تېرو ورځو کې د فلسطیني وګړو شهادت غواړي عملیاتونه چې د 50 سینستانو د وژل کېدو سبب سوي اسرائیل یې له ویرې سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغو شیبو کې پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د مرکزی آسیا او هند په متقابل تجارت کې د ایران د چابهار بندر رول او اهمیت. هیله ده چې تر پایه راسره مله اوسئ. په مختلفو هیوادونو کې د ځینو ښارونو جغرافیایي موقعیت د دې ښارونو اهمیت او رول نور زیات کړي او ستراتیجیک اهمیت یې وربخښلی دی. د ایران په مختلفو ښارونو کې چابهار د عمان د سمندر او د فارس خلیج تر څنګ په واقع کېدو سره له ځانګړي موقعیت څخه برخمن دی. په همدې خاطر دی چې د سیمې اکثره هیوادونه په سیمه کې له دغه ښار څخه د یو مهم او حساس ښار په توګه یادونه کوي. په حقیقت کې د چابهار بندر د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې واقع سوی دی او د ستراتیجیک موقعیت د برخمنېدو او په وچه کې له حصار سویو هیوادونو لکه افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرقیزستان او قزاقستان سره د نږدېوالي او ګرمو اوبو او نړیوالو اوبو ته د لاسرسۍ د امله هند او نور هیوادونو ته زیات اهمیت لري. د یاد بندر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو وتلی کارپو پیر محمد ملا زهی رسنیو ته وویل هند په سیمه کې یو پیاوړی ملګری ته ضرورت لري او د ایران اسلامي جمهوریت د هند د مشرانو له نظره دغه پیاوړی ملګری کیدای سي. د برصغیر د چارو دغه وتلی کارپو زیاته کړه د هند مشران د سیمې د هیوادونو ترمنځ مواصلاتي لارو ته اوږدمهاله نظر لري. په دې خاطر نوی ډیلی هیله لري چې د چابهار بندر په یوه مهم او نړیوال بندر بدل سي تر څو د افغانستان او د مرکزی آسیا سره ټوله راکړه ورکړه د دغه ستراتیجیک بندر له لارې ترسره سي. په حقیقت کې د ایران د چابهار بندر د هندوستان، مرکزی آسیا هیوادونو او قفقاز لپاره د متقابل اړیکو او د اقتصادي ودې زمینه برابره کړې ده. د چابهار بندر اهمیت ته په کتو سره د سیمې د هیوادونو اکثره چارواکي په اړه خبرې کړې دي. په دې زمینه کې د هندوستان ولسمشر رام ناث کووند وایي د ایران د چابهار بندر مرکزی آسیا سره د هندوستان د سوداګریزو اړیکو اوج دی. د هندوستان ولسمشر د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته په خپل درې ورځني سفر او د دې هیواد له ولسمشر او چارواکو سره په لیدنه کې د چابهار بندر له لارې ترکمنستان او د مرکزی آسیا هیوادونو سره د هندوستان د راکړو ورکړو په زیاتېدا تاکید وکړ. ترکمنستان ته د هندوستان ولسمشر د دغه درې ورځني سفر په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور موافقې لاسلیک شوې. په دغو موافقو کې دواړو لورو د شمال جنوب ترانزیتي نړیوال کوریدور او د اشقابات د نړیوال ترانزیتي کوریدور په اهمیت تاکید وکړ. تر دې مخکې چې د سیمې د هیوادونو سیاسي مشران د ایران د چابهار د بندر د اهمیت په هکله خبرې وکړي، د تهران چارواکي د ضروري بېخبناو او ساختماني پروژو په عملي کولو سره د دغه بندر استراتیجیک رول نور هم پیاوړی کړی دی. په حقیقت کې د ایران چارواکو په تیرو دوو لسیزو کې د پانګه اچونې له لارې د چابهار د بندري ښار اهمیت نور هم زیات کړی او د اړینو توکو د مبادلې لپاره امکانات برابرې کړي دي. د یوې آزادې تجارتي سیمې یا بندر اهمیت په هغه کې له پانګه اچونو سره تړلی دی چې د کلونو په تیرېدو سره عملي کیدای سي. له دې نظره د چابهار بندر د تیرو 15 کلونو په موده کې د ایران د پانګه اچونو علاوه زیاتې بهرني پانګه اچونې هم جذب کړي دي. دغه مسله د دې سبب سوی چې تهران د چابهار په بندر کې هند او مرکزی آسیا ته د توکو د ترانزیت لپاره اړین سهولتونه رامنځته کړي. د سیاسي تفسیر پای. تا قدرمن اوریدونکو د غزنی په ولایت کې د معتادینو په درملنه کې د ستونزو پاکله له محلي مسؤلینو او ډاکټرانو سره زموږ د خبریال مرکه واوري.
د غزنی ولایت د معتادینو روغتون مسؤلین وایي چې د دې روغتون لپاره اړین او لازم امکانات نشته، څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د دې روغتون مشر ډاکټر بصیر احمد امیرزی وایي څه باندې اووه میاشتې کېږي چې دوی په ډېرو کمو امکاناتو په نشه د اخته کسانو درملنه کوي او د همګړۍ په نشه یي توکو باندې 40 ناروغان تر درملنې لاندې دي. دوی له دولت څخه غواړي چې دوی ته دې لازم امکانات برابر کړي.
منبع د اکملتي نه لرو چې دولت په سطحه موږ ته امکانات راکړل شي، ځکه چې د دولت لخوا نه موږ مواد غذایي د قرارداد نه لرو، مواد کټي صحي و تنظیفاتي و د نورو مثلا لباس و د شیان. د افغانستان په سطحه معتدین شفاخانه چې اوس بیخي بي سرپرست اکملتي منبع نه لري، دوی باید د دې په باره کې پاملرنه وکړي.
په یاد روغتون کې په نشې باندې روږدي کسان په دې خوښ دي چې درملنه یې روانه ده، خو له چارواکو غواړي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې نشه یي توکي پلوري او خلک پرې اخته کوي. احمد ګل په نشې باندې روږدي کس چې اوس مهال یې درملنه روانه ده وایي:
او له حکومت یا هغه څوک چې وکړي د ملک سرپرسته یې اوس هم دا ښایسته خسته دغه اصل کاری دا بټی ختم کوي، او هغه ختم کوي چې هغه پر خرڅوي، او هغه ما چې په یو ما باندې څه جوړه هغه چې ټول دنیا ته توجه کوي هغه ختم کوي.
له دې سره د غزنی د عام روغتیا ریاست مشر مولوي محمد حنیف مصباح له تهران راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وایي چې د یاد روغتون د امکاناتو د کمښت خبره یې له عام روغتیا وزارت سره شریکه کړې او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي، خو تر اوسه پورې د غزنی عام روغتیا د یاد روغتون هر اړخیز لګښت پرې کوي.
له وزارت سره دا خبره شریکه شوې ده په بار بار باندې، خو برسیره په دې باندې هم وزارت هغه خپلې هلې ځلې ټولې کړې دي، او دلې دلته اوس پیلي حالاتو کې هم دغه د معتادینو شپخانه چې ده هغه اکمال مخ کوو، یعنی تر اوسه پورې موږ سقوط ته نه ده ورکړې. نو هغه که هر څه اکمال ده یا د دې هر شی ته ضرورت یې هغه مو ورته راوړې دي ورکوي، او مشکل ان شاء الله تعالی نشته. هغه بستر د دې چې د تر مخته زیات شوی ده او کم شوی نه ده.
نوموړی وایي چې له نړیوالو مختلفو خیریه بنسټونو څخه یې د یاد روغتون د اکمال غوښتنه کړې، خو د خیریه بنسټونو له خوا څخه تر اوسه مثبت ځواب نه دی لاسته راوړی.
خو البته له بعضو موسساتو چې موږ دغه ګیله ده چې و ډېرو موسساتو ته موږ د دې وړاندیز کړی ده، نور کلینیکونه یا نورې شپخانې دي موږ اکثریه اخیستې سوي دي، خو لیکن د معتادینو شپخانه چې و هرې موسسې ته بین المللي موسسې ته موږ وړاندیز کړی ده، او یا مو ورته ویلي دي تر اوسه پورې هیڅ چا هم دې ته امادګي نه ده ښودلې چې مثلا دغه شپخانه له موږ چې واخلي یا له دې سره څه همکاري وکړي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تقریبا داسې بې سرنوشت غوندې ده، یعنې اکمالو تجهیزو هر شی تر اوسه پورې موږ کوو، بل چا تر اوسه پورې د یوې روپۍ کومک هم له موږ سره تر اوسه پورې نه ده کړی، نه د دوا په خاطر باندې او نه د نورو پرسونلو په خاطر باندې او نه نور د تجهیزاتو په خاطر باندې.
باید ویل شي چې څو ورځې وړاندې په تازګۍ سره د افغانستان د طالبانو د مشرتابه له لوري په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو په کرکیله باندې بندیز ولګول شو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
روت سپانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو زموشتاو د سلامونه ومنئ. عزیزانو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت وو نو د کابل او د بهرنی ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو مینوالو نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې په خپل نننې غنه کې د بیلا بیلو موضوعاتو تر څنګ د پاکستان په اړه یو مطلب کې لیکلی چې د پاکستان وزیر اعظم وویل زما د حکومت په نسکورولو کې امریکا رول درلودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اشوا کړه چې د امریکې په خارجه وزارت کې یو جګپوړي چارواکي ډونلډ لو د هغه د حکومت د نسکورولو په دسیسه کې لاس لرلې دی. عمران خان ویلي چې د پاکستان په دننه کې مخالفان تر اوسه نه پوهیږي چې کومه پی خطر سره شوې ده. د عمران خان د وینا له مخې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکې د خارجه وزارت مرستیال ډونلډ لو د عمران خان د دریزونو په وجه هغه ته خبرداري ورکړه او حتی په څنګ ته کولو یې ګواښلی و. عمران خان د ډونلډ لو د ګواښ لرونکو هلو ځلو د سیسو څخه پرده اوچته کړې ده، په داسې حال کې چې واشنگټن په دغه پیښه کې هر ډول مداخلت تکذیبوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د امریکا چارواکو د پاکستان ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړې چې لومړی وزیر باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره ماسکو ته د وروستي سفر او د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې د هغه د پخوانیو نیوکو په شان د هغه د خارجه سیاست د فیصلو په دلیل له واک څخه څنګ ته کړی شي. عمران خان درې ورځې مخکې په ټلویزیون باندې وینا کې وویل زما د حکومت پر ضد یوه دسیسه پلان شوې ده چې په خارج کې جرړه لري. عمران خان اوس د امریکې د مسؤل چې د ته ګواښ ورکړی و نوم اشوا کړی دی چې ډونلډ لو نومیږي. د پاکستان د پارلمان ړنګولو په دغه هیواد کې د نوو پارلماني انتخاباتو ترسره کول د تحریک انصاف د واکمن ګوند د اکثریت د ختمولو او د بیا ناباور رای له لارې د وزیر اعظم د څنګ د کولو لپاره د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو له هڅې وروسته د عمران خان د نظر وړ سیناریو و. عمران خان چې په پاکستان کې د تیرو او نیو سیاسي بدلونونه خارجي جړل لرونکي او د واکمن تحریک انصاف ګوند د څنګ تکولو لپاره د امریکا په لمسونې سره ګڼي د ملي پارلمان د ړنګولو لپاره له وخته مخکې غوښتنه ولسمشر ته ورکړه او ولسمشر عارف علوي هم ورسره موافقه وکړه. اطلاعات ورسپانه بیا لیکي چې د 40 میلیونه زیات افغانان د خوړو د ناامنۍ او نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي یو ځل بیا ویلي چې له افغانستانه د نړیوالو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته. انتونیو ګوتریش وایي له افغانستان سره د داسې مرستو او ملاتړ اړتیا ده چې په دغه هیواد کې کورنۍ له لوږې او بېوزلۍ وژغوري او روان ناوړه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. د ګوتریش په خبره له افغانانو سره د اقتصادي مرستو تر څنګ د دې اړتیا ده چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره هم هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتو عمومي منشي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې ملګرو ملتو له افغانستان سره د 4.5 میلیارد ډالرو بشر دوستانه مرستې غوښتنه کړې ده، خو مرستندویه هیوادونو یوازې 2.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. ملګري ملتونه دا مرستې کافي نه بولي او له افغانانو سره د لا ډیرو انسان دوستانه مرستو غوښتونکي دي.
عزیزان و سم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه په خپل لمړي مخ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکي چې امریکا په خپلو ډیرو غوښتنو کې د ویانا د خبرو اترو د اوږدې د اصلي مسؤل ده. د ورسپانه په دوام کې لیکي چې حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټویټ کې ولیکل که که د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې څه ځنډ لیدل کیږي نو د امریکا لوري د زیات غوښتنې په وجه دی. خارجه وزارت د ملت د ګټو د حاصلولو او د سرو کرښو د خیال ساتلو لپاره په قوت او منطق سره عمل کوي. امیر عبدالله یان زیاته کړې ده چې هیڅکله به د امریکا د زیات غوښتنې تر سیوري لاندې لاړ نه شو. که سپینه ماڼۍ حقیقت پسندانه چلند وکړي نو موافقه ترلاسه کیدلی شي. حسین امیر عبدالله یان د ایران په ځینو شرکتونو او کسانو باندې د امریکا لخوا د بیا بایکاټونو په لګولو باندې په نیوی کې سره امریکا د ویانا د خبرو اترو د اوږدېده نیخ په نیغه مسؤوله وبلله. حسین امیر عبدالله یان د عمان له خارجه وزیر بدر بن حمد البوسیدی سره هم په ټلیفوني تماس کې د ایران په ځینو شرکتونو او کسانو باندې د امریکا لخوا د بیا بندیزونو په لګولو نیوکه وکړه او جوته یې کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت یو پایدار او موافقه ته چمتو دی، خو له بل خوا امریکا په ځینو زیات غوښتنو سره تر اوسه د خبرو اترو د اوږدېده او نیغ په نیغه مسؤوله وه او ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان د غرض ویلي چې د دغه هیواد ملت او حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې په یمن د اوربند پایداره پاتې کېده په عقله هم هیله څرګنده کړې ده.
رانو دوستانو، لاړ بشو کابل ته او مسیر ورسپانه بر واخلو چې لیکلی دی ایران وای دوی له افغانستان سره بشر دوستانه مرستو ته ژمن دي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی ویلي دوی په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي، خو تر خپل وسه له دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي په خبره ایران د اگست له میاشتې راهیسې 100 جوپې بشري مرستې افغانستان ته لیږلې دي او د لا ډیرو مرستو لیږلو ته ژمن دی. هغه همداراز په ایران کې د میشتو افغان کډوالو یادونه هم کړې ده او وایي چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دي، نو په دې برخه کې هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا ده. او مسیر په یو بل خبر کې لیکلي چې ناټو وایي د افغانستان له پیښو ترلاسه شوي درسونه به د راتلونکو ستونزو په حل کې وکاروي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په یو خبري کانفرنس کې د تیر کال د فعالیتونو رپورټ وړاندې کړی او خبریالانو ته یې ویلي چې په افغانستان کې ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي، خو تر څنګ یې ستونزې هم وې. د ده په خبره دوی په افغانستان کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي چې د ناټو لپاره د یو درس حیثیت لري او په راتلونکو ستونزو کې به ترې ګټه واخلي. سټولټنبرګ دغه راز ویلي چې دوی زرګونه متحدین له افغانستانه ایستلي دي او دا یې د ناټو په غړو هیوادونو کې میشت کړي دي. هغه له افغانستانه د تخلیه ماموریت هم ستره لاسته راوړنه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او امریکې د 40 کلن جنگ له امله د افغانستان مظلوم ولس لا هم کړیږي او لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دی.
عزیزانو، د نړیوالو رسپانو څخه واشنگتن اگزامینر ته یو کتنه کوو. د غورسپانه په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه هم کړې ده. طالبانو د پل پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرېنښوده چې ښوونځي ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویسټ هم د دوشنبه په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر تر ژره چې وشي ښوونځي ته لاړ شي.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې برخه په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parsday.com/ps.
روژه دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
یا من قد اسرف اوتاها.
ډیرو قدرمنو روژتیانو، د عبادت او بندګۍ د میاشتې یعنی رمضان المبارک نن دریمه ورځ ده. درې ورځې وشوې چې د آسمان ورونه خلاص شوي دي او د خدای رحمت لکه د سیند په بهېدو دی. د رمضان د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه تاسو ته د عزیزه فاطمې سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
وړاندې کوو. هیله ده چې په دې شپو ورځو کې موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د روژې میاشت یو نه ختمیدونکې نعمت ده. د دې دومره ستر نعمت شکر څنګه کوي شو؟ ټول الهي نعمتونه ستر دي او د دغو ټولو شکر پر موږ واجب ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ایمان دوه برخې ده، یوه برخه یې صبر او زغم ده او بلې شکر او سپاس گزاری ده. صبر په طاعت او د گناه په پریښودو باندې او شکر په نعمتونو. د هر نعمت حقیقي شکر دا ده چې له هغه نعمته په سمه توګه کار واخیستې شي، هغه ضایع نه کړو او پکې اسراف و نه کړو. که خدای تعالی موږ ته ژبه را کړې ده، نو پکار دي چې د خدای د ذکر او حق ته د بلنې په لړ کې استعمال کړو او له خلکو سره په نرمۍ او مهربانۍ سره خبرې وکړو. په ژبه غیبت کول او تهمت پوری کول، غټې غټې خبرې او لافې وهل او کنځلې کول، سترګې په نامحرم او حرامو لګول، لاس د نورو په حق اچول او زړه په ګناه ککړول، دا ټول د الهي نعمتونو ضایع کول دي. مونږ باید پوه شو چې په هر حال کې ځان ته یادونه وکړي چې هر څه چې لرو خدای تعالی را کړی دي. زموږ ټول وجود د یو داسې نعمت دی چې خدای تعالی بې له هیڅ ډول غوښتنې او سریزې مونږ ته رابخلی دی، نو بس شکر یې هم بې له هیڅ ډول سریزې او شرطه واجب دی.
په موږ باندې د منعم خدای حق دا دی چې یوازې د هغه عبادت وکړو او هیڅ څوک او هیڅ څیز ورسره شریک نه کړو. ځینې خلک جنت ته د رسېدو په خاطر او ځینې نور هم دوژخ ته له عذابه د خوندي پاتې کېدو لپاره د خدای تعالی عبادت کوي. حضرت امام علی علیه السلام دغه خلک سوداګر او مریی ګڼي، خو یوه ډله خلک داسې هم شته چې د خدای تعالی عبادت یوازې د هغه د نعمتونو د شکر لپاره کوي او دا د پتمنو عبادت دی، داسې عبادت چې د الله تعالی له خدای سره خایي. پتمن خلک چې په هر حال کې وي نه هیروي چې یاد د کریم خدای شاکر ووسو. هغوی د الحمدلله ذکر هیڅکله نه هیروي، که هغه په خوشحالۍ کې وي او که په خفګان کې او که په مشکلاتو کې وي او که په ناروغۍ کې. امام موسی کاظم علیه السلام هم فرمایي، څوک چې د یو نعمت په خاطر الحمدلله وایي نو د هغه نعمت شکر یې ادا کړی دی. خدای تعالی په قرآن کریم کې ژمنه کړې ده چې که شکر گزاره ووسئ نو خامخا به درته لا زیات نعمتونه در وبخشي. معصومو امامانو علیهم السلام هم شکر کول د نعمت د د زیاتې دو او لفقر او بې وزلې د لري کېدو سبب معرفي کړي او د کوم نعمت چې شکر ادا نشي د هغه ګنا پښاند چې ونه بخښلې شي.
رانو دوستانو د شکر گزاره کې دو توفیق په خپل یو نعمت دی چې خدای تعالی خپل بندگانو ته ورکوي او د دې نعمت شکر د شکر استلو دوام او د الحمدلله ذکر دی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي هر کس چې د ورځې په پیل کې څلور ځلې ووایي الحمدلله رب العالمین نو د هغې ورځې شکرانه ادا کړې ده، او که دغه ذکر د شپې په سر کې ووایي نو د هغې شپې شکرانه یې پر ځای کړې ده. باید مخکې له دې چې الهي نعمتونه مو له لاسه ووځي د هغو شکر وکړو، ځکه چې دنیایي نعمتونه ختمیدونکي دي خو هغه ټول به په قیامت کې شهادت ورکوي چې موږ ورسره څه کړي دي. د هر نعمت شکر مو چې ایستی وي هغه به شهادت ورکوي چې نه مو دی ضایع کړی او له اسراف کوونکو څخه نه وو، او خدای تعالی به را باندې نعمتونه لا زیات کړي او هغه به نور نو ختمیږي نه.
د خدای میاشت رمضان را ورسېدله چې د هسته او کائناتو د پروردګار او د نړیوالو د خالق یاد په زړونو کې راوټوکېږي، او هغه کسان چې یوازې د خدای عبادت کوي او یوازې له هغه نه مرسته غواړي د شیطان له منګولو او له نفساني خواهشاتو وژغوري. متعال خدای رمضان یو داسې میاشت ګرځولې ده چې زړونه د پروردګار په لور لا زیاته ګروهنه پیدا کړي، او دا یو ډیر ارزښناک موقعیت دی چې موږ ټول ترې باید ګټه پورته کړو. په دې ګرانې میاشت کې له دې امله چې روژتي کس د ګناه نه کولو هڅه کوي د خدای یاد او پروردګار ته توجه لا زیاتېږي. هم هغه ډول چې د فرش او قالین، کړکیو، دیوالونو او لباس او جامع ناپاکۍ او ککړتیاوې پاکوو، په کار دی چې د رمضان د میاشتې په رارسېدو سره خپلو باطني عیبونو ته پاملرنه وکړو او د زړه کور له هر ډول بدیو، کینې، غمونو او دنیاوي حسرتونو پاک کړو. شیطان په هر حال کې په کمین کې دی تر څو بې ارزښت دنیایي مادیاتو ته د انسان په پا پام اړولو سره هغه له خدایه لرې کړي او د ګمراهۍ کندې ته یې ټیل وهي. د رمضان میاشت هغه فرصت دی چې انسان د هغو څیزونو په اکله فکر وکړي چې د هغه د نیکمرغۍ لامل کیږي، او د دغه فکر له مخې ځینې ابس ارمانونه او ارزوګانې پریږدي او د ځینو ارزښتناکو اهدافو په تکل کې شي او هغو ته د رسېدو لپاره پلانینګ وکړي او د خپل ژوند لاره د هغو پر اساس برابره کړي. همدا وجه ده چې ویل کېږي د یو ساعت تفکر د اویا کلونو له عبادته غوره دی.
دوستانو د روژې مبارک میاشت یو داسې فرصت دی چې موږ ټول باید د خپل وجود اصل ته توجه وکړو، د کور زړه آباد کړو او هغه له هر ډول پلیدې پاک کړو او له هر ډول کې نه یې خالی کړو او شکر گزاره شو. دا میاشت یو داسې فرصت دی چې کوم انسانان چې دنیاوي پیلتیاوي نیولې دي راپورته شي او په دنیا پورې د تړل کېدو دا پړې وشلوي. د انسان اصلي ځای د هغه زړه دی، نه د هغه دنیایي موقعیتونه او مادي امکانات. همدا وجه ده چې وایي د انسان زړه د هغه جنت او یا دوزخ دی چې که پاک او نیک ژوند تیر کړي نو زړه یې جنتي او خدایي کیږي، او که د دښمنۍ او ګناه په لور لاړ شي نو اور یې د زړه له دننې څخه غرغنډه کیږي او ورپاره یو جهنم برابرولی شي او هغه به د هغو شولو په لور وربولي. د روژې میاشته د ځان سمولو او د زړه د کور د پاکولو میاشته ده. د بدلون او د ځان د پاکولو تر ټولو ښکلې او بشپړه طریقه هغه ده چې قرآن کریم انسان ته انځوره کړې ده، لکه څنګه چې د سوره فرقان په اویایم مبارک آیت کې فرمایي: مگر هغه کسان چې له ګناه څخه توبه وکړي او نیک عمل ترسره کړي نو بس خدای تعالی د هغوی ګناهونه په نیکیو بدل کړي او خدای ډیر بخونکی او مهربان دی. دا ډول بدلون سبب کیږي چې خدای تعالی نه یوازې ګناهونه وبخي بلکې تیرې غلطیانې په نیک او صالح عمل بدل کړي. نو لکه څنګه چې روژه د بدن اضافي مواد او چربیان ختموي او بدن پاکوي، موږ هم دنده لرو چې خپل روح له ککړتیاو او ناپاکیو پاک کړو او خپلې باطنی نیمګړتیاوې چې د ګناه او ناخوښه چلند په وجه رامنځته شوي دي ختمې کړو.
ګرانو دوستانو، یو ډیر ښه عمل چې په دې مبارکه میاشت کې د ترسره کولو ډیره سپارښتنه شوې ده د قرآن مجید تلاوت دی. د رمضان میاشت داسې مناسب فرصت دی چې انسان پکې له دغه الهي کتاب سره مینه پیدا کړي او د قرآن په آیتونو کې په تدبر او تفکر سره تر خپله وسه د هغه په معارفو ځان پوه کړي. د دین له بزرګانو څخه داسې ډیر حدیثونه او روایتونه ذکر شوي چې پکې د قرآن مجید د لوستلو ډیر سپارښتنې شوي دي او د تلاوت لپاره ځینې آداب ذکر شوي. خپله په قرآن کریم کې هم داسې آیتونه شته چې انسان د قرآن لوستلو او پکې تدبر ته هڅول شوی دی. د سوره سواد په 9 آیت کې لولو: دا له خیر او برکت ډک کتاب دی چې په تا مو نازل کړ چې په آیتونو کې تدبر یعنی فکر وکړئ او عقلمندان ترې تذکر واخلي. قرآن کریم د یوې غوره ژوند لپاره بشپړ د سرور عمل دی او د روژې میاشت د قرآني تعلیماتو د پیژندلو لپاره یو ډیره غوره فرصت دی.
تهران رادیو مینوالو، روژه د خدای میلمستیا نومې د لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په خپلو دعاګانو کې مونږ هم یاد ساتي، نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
روژه د مبارک میاشتې د دریمې ورځې دعا:
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من الصفا والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
اے خدایا په دې میاشت کې مې تیز هوش او بیداری نصیب کړې او پکې مې لیرې وساتې لا بې واقفۍ او غلطیانو څخه او هر هغه خیر چې په دې میاشت کې نازل کړې زما لپاره نصیب وګرځې د خپل جود او کرم په خاطر اے تر ټولو زیات کرم کوونکی.
www.parsaday.com/psmurdepanedarakde تاسو کولی شئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ساسو نظرونو او وړاندیزون ته سترګې په لاره یو. ایزانو د نن ورځې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. سره لوړی اوسئ.